دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو, تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو لخوا د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره د تازه ژمنو هرکلی وکړو. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویل په دې اراده غور کوي چې په څه ډول کولای شي د افغانستان بهر افغان قواو ته پوځي روزنه او تعلیم ورکول مساعد کړي. د سټولټنبرګ په وینا زیاته پاملرنه یې د خاصو عملیاتي ځواکونو روزنه ته ده. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون وی په افغانستان کې په 13 میلادي میاشت کې د تاوتریخوالي او جګړو لامل 280 ملکی وګړي وژل شوې دي او 640 ډیر نور زخمیان شوې دي. د یاد کمیسون یو ویان زبی الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ یعنی د جوزا په 12 رسنیو ته ویل چې په وژل شوو ملکی کسانو کې یو سل نه هي ماشومان دي او ګمان کوي چې د ملکی خلکو د تلفاتو دا ارقام تر دې هم زیاتوسی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون غوښتنه کړې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مذاکرات خپل لومړیتوب وګڼي. د بی پولی خبریالانو د راپور ورکونکو سازمان یا د آر ایس ایف په نوم باندې د جرمونو له نړیوالې محکمې یا هاګ څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنې قضیه وڅېړي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې آر ایس ایف د تیر المریز کال په اوري میاشت کې د جرمونو له نړیواله محکمې سره په افغانستان کې د خبريالانو د وژنې قضیو د چړلو غوښتنلیک شریک کړو چې ورسره هم مهاله دغه محکمې په دې برخه کې د چړلو اجازه ترلاسه کړې ده. آر ایس ایف یا بی پولی خبريالانو سازمان ویلي چې دغه محکمې ته تیر ورځ شکایت کړو چې په تیر یو کال کې د افغان خبريالانو او د رسنیو کارکونکو په وړاندې د شوو جنایتونو په تړاو خپل چیړنې او پلټنې پیل کړي. د افغانستان حکومت وايي په وروستیو څلورو کلونو کې د افغانستان نه څه باندې 20,000 میټریک ټنه محصولات د هوایی دهلیزونو د لارې نه بهر ته صادر شوي دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز یا جی میک نن ویل دغه محصولات د ګاونډیو هیوادونو د سیمې هیوادونو او د اروپا او امریکا مارکیټونو ته رسیدلې دي. د دې حکومتي سرچینې په وینا صادر شوي محصولات په 1,800 کې لیګل شوي چې پکې د افغانستان لوړ کیفیت او وچ او تازه میوه، زعفران او نور طبي بوټي، غالۍ او لاسي صنایع شامل دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې د افغانستان 12 نوې سیمې په محفوظه یا خوندي ځایونو کې شامل کړي. د چاپیریال ساتنې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې رئیس قاسم رحیمی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل د مشخص شوو سیمو رسمي اسناد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ریاست لخوا منل شوي دي. دا سیمې د پکتیا منهیر، د خوست ادمامت، د لوګر د ازرې ځنګلونه، د فاریاب ګرزیوان، د سمنګان کولبست او کول رحمت، د میدان وردګو د شاه فولادي غره دویمه برخه، د ننګرهار درې نور، د لغمان د دولت شاه ځنګلونه، د کاپیسا ریګ روان، د کونړ شمندوک او د دایکندي شهرستان په دغه خوندې سیمو کې شامل شوې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې د خوندې شوو سیمو پراختیا د افغانستان سره د نړیوالو همکاریو په جلبولو، علمي څېړنو، د ګرځندویانو یا سیل کوونکو جذبولو او د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیر ماخام د چلسا ښار نه بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شوې. جمهور رئیس بایدن پرون ټوله ورځ د اکلاهوما په چلسا ښار کې تیر کړله. هلته یې د تور پوستو د یوې پخوانۍ عام وژنې اړوند مراسمو کې ګډون کړو چې سل کاله پخوا په چلسا ښار کې د سپین پوستو لخوا په سلګونو تور پوستي وژل شوي او کورونه یې سوځول شوي. بایدن ویل دا پیخه د امریکا په تاریخ کې د نژادي تبعیض تر ټولو بده پیخه وه او ژمنه یې وکړه چې په اوسني عصر کې د نژادي کرکې په وړاندې به مبارزه وکړي او د ټولو توکمو ترمنځ به د مساوي ودې زمینه برابره کړي. د ایران د سمندري قواو یو لوی پوزي بیړۍ نن د عمان په خلیج کې وسوځیدله، خو تخنیکی عملیې روغه ژغورل شوې ده. د ایران مطبوعاتو خبر ورکړ چې دا بیړۍ په هغو لانجمنو اوبو ساحه کې سوځیدلې چې تل په دې سیمه کې د تاریخي دښمنانو لکه ایران او اسرائیل په تیریدونکو کښتیګانو د بریدونو تورونه لګیدلي دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویل د ایران په دې لوی کښتۍ کې اور لګیدنه د چهارشنبه په سهار تقریبا 2:30 بجې پیل شوه او کښتۍ یې په تعلیمي تطبیقاتو لګیا وه. په فلیپین کې د موسمي طوفان له امله 3 تنه مړه شوي دي او په سلګونو نور د خپلو سیمو بې ځای شوي دي. په دې سمندري طوفان کې چې د فلیپین په مرکزي او جنوبي سیمو ورغلی، په سلګونو محلي اوسیدونکي مجبور شوي دي چې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له ویرې خپل کورونه پرېږدي او خوندي ساحو ته وتښتي. د هوا د معلوماتو ادارې ویلي چې د چاو وان په نوم دا سمندري طوفان د چهارشنبه په سهار شروع شو چې په یو ساعت کې د باد سرعت 15 کیلومتره و، خو وروسته شدت یې 9 کیلومترو ته ورسېدو. په درې مړو شوو کسانو کې یوه 14 کلنه نجلۍ هم شامله ده چې د خپل پلار سره د سیند په غاړه کې د خپلو فارمي حیواناتو د ایستلو هڅه کوله، خو تیز باران او طوفان د اوبو لاندې کړل. د نجات عملی ویلي چې د نجلۍ پلار لا هم ورک دی. او د روغتیا نړیوال سازمان د کووډ ناروغۍ د مخنیوي لپاره په چین کې د جوړ شوي واکسین کولو بیړنۍ اجازه ورکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په ایمرجنسي حالت کې دغه چینایي واکسین ته اجازه ورکړه، خو وی 14 کلن او تر 14 پورته کسانو ته باید ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا دغه سازمان دا واکسین د سیشن به پرستایید کو چې د چین د سینوویچ بایوټیک په نوم باندې د درمل جوړولو یو شرکت جوړ کړی دی. دا دوم ځل دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین لخوا یو بل واکسین تایید کړي چې په بیړني حالت کې وکارول شي. او د دې سات خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ننګرهار حسکمینه او پچیراګام ولسوالیو کې طالبانو د حکومتي ځواکونو 8 پوستې سقوط کړي چې تر اوسه د شلو حکومتي عسکرو د وژل کېدو د خبر پخله شوی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
طالبانو د ننګرهار په حسکمینه او پچیراګام کې تیر شپه د پاتونوالو سیمه ایزي اردو او سرحدي عسکرو پر پوستو بریدونه کړي چې یوازې په حسکمینه کې د لک تر لګشل حکومتي عسکرو وژل کېدل ته چوي او 8 پوستې طالبانو نیولې دي. ایوی حکومتي سرچینی امریکا غتول چې په پچیراګام کې د محلي اردو او پاتونوالو 15 پوستې طالبانو نیولې، ځینې پاتونوال او سرتیری وژل شوی او ځینې طالبانو ژوند دی بيولې دي. سرچینه وایي چې په حسکمینه کې 3 پوستې سقوط شوی چې لله ډیر سرحدي او محلي اردو عسكر پکې وژل شوی دي. خود هڅ کې مینی روختون کې یو ډاکټر شینګل انتظار وای تر مازیګر 19 جسدونه د دوی روختون ته ورولل شوی دي.
نن نشته شهیدانه وځ دي کلینیک ته راوړو. دا فری میشتي ول مواصات ټول نظامیان سرحدي دي او محلي اردو ده. دا بیا نه ولس نظامیان دي او یو ملکی دي.
خود ننګرهار د ولایتي شورا غړې او به شنوار به مرګ جوړ للدي هم لړه خي.
تر کې ویګه په دی بالا او په پچیرا ګام باندې کړی چې په دی بالا کې موږ سلیری شاد سلیری عسكر شهیدان لرو او تل لس پوری زخمیان دي. دا منطقوي اردو او سره په څنګه سرحدیانو نو دواړه د شهیدان دام د منطقوي اردو دي هم د سرحدیانو دي او انتقال د سره صلیب د لیاري نه اوسه.
خو د ننګرهار ولایتي اداره او نور امنیتي چارواکي د هسکی مین او پچیراګام په اړه ځانونه غلي نیسي او رسنیو ته معلومات نه ورکوي. طالبانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او پاتونوالو غړي پوستيني ولي او ډیر شمیر عسکري وجلي او لزان سره ژوندۍ وړي دي. ځای خلک وايي په پچیراګام ولسوالۍ کې چورلکو بمباریم کړي، خو طالبانو ته دا وختي مرګوب لپاره معلومات نه دي شوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې مرکزی هیئت دوحې ته رسیدلې. د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات د 2020 کال د سپتمبر په 12مه پیل شوه، خو تر اوسه پورې د سولې د خبرو لپاره د اجنډا په هکله توافق نه دی شوی. دواړو خواوو یو په بل تورونه لګولي چې د سولې اراده نه لري، خو د داخلي او نړیوالو هڅو په نتیجه کې د یو څه ځان او خنډ نه وروسته اوس د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوې. او توقع ده چې د دواړو ډلو استازي د ځل د سپریکړه وکړي شي چې ټول په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي او د سروغ جوړ ته ورسیږي چې اول اوربان وشي. آیا د سپریکړه به وشي؟ زموږ همکار زیبا خادم د سیاسي چارو د کارپو او عبید الله برهاني سره مرکه کړي.
زما په اند باندې دا حیات اول ورځنه د صلاحیت لرونکي حیات نو زیاتره د مشورې شکل لري یا مشورې ورکوونکي دي خبرې کوي نو بیا بیرته تقریبا د افغانستان د حکومت سره شریکي په دې نامه چې د فیصلې دغه نه لري صلاحیت نه لري نو د دې کوم نتیجه نشته. بله دا ده که چېرته
او بخې خبره دي زمانو د طالبانو له خوا هم همدغه څه دي کنه غوښتم چې خبرې وکړي بیا خپل مشرانو سره غږیږي.
دی په خاطر کې په هغه پخوانی موده کې چې ډیره پراخه موده د دوه نورو ترمنځ وه دوه نورو تقریبا وخت ځای او یو څه موده زیاته په اجنډا باندې ولګېدله. بیا هغه جوړ جاړی سیاسي ته چې یو ضرورت یا کوم نقطو باندې چې دوی سره توافق ته رسېدل نو دا خو له دوی د سیاسي پلاوو مسله وه. مګر دوی سره په څنګ کې دي که دواړو غوښتلی نو باید دا و چې دوی باید تخنیکي بورډ درلودلی چې دغلته باید د سیاسي کارپو هانوې دا غلطه باید د فقهي فن کار په هانوې دا د سیاسي چارو حتی د اساسي قانون د ټول مسایل په اړه باندې په هانوې چا وی دا چوکاټ وته جوړول دي. هغه وخت زایک اوس چې دې بیرته بیا راټولېږي په قطر کې دا یو شکلي بڼه لري اما کوم خاصه نتیجه زه نه ګورم. نو زه فکر کوم چې د اصل قضیه چې دا د فیصلی په اساس باندې د فیصلو په اساس باندې اوس د دوحی د دواړو لورې د پلاوې نه تیره لرې شوې ده بلکې پلاوې پکې شکلي رول لري او اصلي قضیې کې رول چې څوک لري هغه د سیمه ییز هیوادونه دي او نړیوال دي چې هغوی په میز باندې دا قضیه پراته ده.
نو څه فکر کوي چې څه په کار دي د نړیوال او د سیمې قدرتونه چې تاسو وایي چې مسله د دوی په لاس کې ده د عسکرو د وتلو نه مخکې د نړیوال ټول د سو ملکونو چې تاسو یاد کړل فیصلې ته رسیدې شي څه کولی شي څه باید وکړي؟
یو اړخ یې دا دی چې سیمهیز او نړیوال په دې خبره باندې پوهېږي که چېرته رښتیا هم دا پوهه د افغانستان نه وځي نو د دې کې شک نشته چې اوس خو تاسو ګورئ چې د ترپ او د خراب جنګ نښتی دی او په ډېرو ولایتونو کې تقریبا د محاصرې لاندې باندې شکل لري. نو دا چې نړیوال او سیمه ییز دا افغانستان د نږدې نه څاري چې د یو بل جنګ ته ورداخلېږي یا داسې کېږي چې دوی ټول په خپل کې سره په اتفاق راشيږي او د خپل د منافع په اساس باندې چې دغه اقتصادي منافع دي دغه ته د دې د نفوذ منافع دي دغه ته د تقریبا حتی د اقتصادي منافع د امنیتی منافع دي د دې خوندې ساتلو په خاطر باندې او د دې منافع د ویش په خاطر باندې دي چې کله اتفاق ته ورسیږي دا امکان لري چې د خپل منځي جنگ مخه ونیول شي. اول ته د یو اداره رامنځته شي چې هغه یو دغه ته د ټولو ته اطراف ترمنځ د یو اتفاق په صورت کې کچېره دا کار نړیوال ونکړي په دې کې لکه شاته راځي نو په دې خاطر باندې کچې ته دي کې ناغړې وشي نو د کې شر نه شي افغانستان یو بل جنگ ته راوړتاخلي.
یعنی اصلا اوس موضوع ټول په نړیوالو پورې مربوطه شو چې امریکا شو او نور پکې څوک ستاسو په نظر
امریکا دا چین دی روسیا دا د پاکستان ډیر اوس پاکستان په منطقه کې یو ستراتیژي امریکا متحده ایالات په خانه ائتلافي اوس خو پارتنر دی. ځینې ډیر طرفونه دا خبره کوي چې د طالبان فرزند دی یا د پاکستان په طالبانو نو یو نفوذ دی یا په لکه روس خو د پاکستان د لاس دومره فراخ دی چې د طالبان نه زیات پره دا د شمال پټل والو باندې یا د افغانستان په داخل کې چې کوم یو حکومتي دی یا غیر حکومتي دی ټول سره د امریکایي اړخي اړیکې دی او انشدر چې لري تاسو ورته ګورئ چې وخت تر وخت تقریبا د اسلام آباد توافونه کیږي نو دا خو دا معنی نه ورکوي چې دا اسی بي نه دی. عین وخت کې تاسو ورته ګورئ چې د ټول په دې تمه باندې دی کدا نړیوال دی او که سیمه ایز دی او که د افغانستان کې داخل کې دی ټول دا تمه لري چې پاکستان باید یو مثبت رول ولوبوي.
مننه ډاکټر برهانی صاحب کوردی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبت پیښو د زیاتېدو نه وروسته د روغتیا وزارت سرپرست ویلي چې افغانستان کې د کرونا د وایروس وضعیت د بحران په لور روان دی. ښاغلي مجو ویلي چې د روان وضعیت دوام به په روغتونونو کې د اکسیجن د کمیدو سبب شي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د چهارشنبه په ورځ د جمهوریت په روغتون کې د سی ټي سکن د دزګه او د جندر پر اساس د تاریخوالي د کمول د څنګه د پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو له امله رامنځته شوی حالت ته په اشاره سره ویل چې له بده مرغه دغه وایرس په چټکۍ سره هیواد کې مخ په خپرېدو دی او افغانستان په یو حساس او بحراني حالت کې دی.
مشتي په یو ټولنه کې ژوند کوي چې د دولت او د ملت ترمنز یو ټولنیز قرارداد موجود دی. دولت مشخص مسولیتونه لري، روغتیا وزارت مشخص مسولیتونه لري، دغه په مقابل کې هر د ټولنې وګړي د فرد په حیث د کورنې او د ټولنې د غړي په حیث خپل مسولیتونه لري.
ډاکټر مجروح دغه وایرس په وړاندې د خلکو بي غوري د اندېښنې وړ مسله وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د وضعیت تر ښه کېدو پورې دي د امکان تر حده په کورونو کې پاتې شي او د ګڼې ګوڼې ځایونو او غونډو کې د ګډون څخه دي ډډه وکړي. ښاغلي مجروح د خپل فیسبوک په پاڼه هم افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د وضعیت دوام به په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې سبب شي. خو دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي اوس مهال لا روغتونونه د اکسیجن د کمی د سوني سره مخ نه دي.
په هر روغتیاي مرکز کې د 200 تر 400 بالونه پورې اضافي اکسیجن د زموږ پلان دی چې باید موجود وي او خوشبختانه چې اوس دغه مشکل موږ نه لرو او د اکسیجن ستونزه او د نورو په امرجنسي واقعیت لپاره په نورو برخو کې کوم ستونزه نه موجود.
په افغانستان کې د تیرو سبا د دوه میاشتو راهیسې د کرونا وبا دریمه صفه خپره شوې چې ورسره د دغه وبا د تیرو دوه صفو پرتله د کرونا مثبتې پیښې هم په دغه هیواد کې ډېرې زیاتې شوې. د عامه روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د 1013 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې دا پیښې په شلو ولایتونو کې ثبت شوې دي. په تیر
څلور کې څلور زره درې شپږ مشکوک کسان د کرونا لپاره د هیواد په ټولو پیسو د دولتي لابراتوارونو کې کېدل شوي دي چې د دې جملې څخه یو زره یو سلاتو لس مثبت چې د دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 15,000 ورسېدل. په یوه موده کې 202 کسان راغلي دي او متاسفانه 8 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت د چهارشنبه د ورځې شپې لري خېچي په تیرو سنیو ساتونکو کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، بلخ، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، تخار، کندوز او د کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې تر اوسه د کرونا په ناروغۍ 3,300 تنه مړه شوي او 5,913 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د پالو پیښو شمېر 4,900 ته رسیږي.
زه ډاکټر وحید الله معیار تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د لوګر روغتي چارواکي وایي اندېښنه څرګندوي چې د ټولنیز واټن او د روغتي کارکونکو له لورې د نورو ورکول کېدونکو سپارښتنو نه عملی کول د کرونا وایروس د خپرېدو لامل شوی. خبريال ابراهيم رحيمي په دې اړه رپورټ را لګلې.
په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس دریمه صفه مخ په خپرېدو د لوګر چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یاد وایروس د اختانه روغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د چارواکو په وینا یوازې پرون په لوګر کې د 101 او 1 کسانو له جملې څخه چې په لابراتوار کې معاینات شوي درې نوې تنه په دغه وایروس اخته شوي او دا شمیر د کرونا وایروس د لاخ پرېدو څرګندونه کوي. د لوګر د عامه روغتیا رئیس ډاکټر رسول ګل سمر آشنا راډیو ته وویل چې که خلک ټولنیز واټن او د روغتیايي کارکونکو له لوري نور ورکول کیدون کې سپارښتنه عملی نکړي دا وایروس نور هم خپریږي.
پېښي دا پسوې د کورونا په لوګر کې خلک اجتماعي فاصله دغه نمراتې هغه چې ډاکټر صاحبان ورته وایي هغه نمراتې لاسونه مینځل ماسک اچول تجمع مخنیوي کول دغه شوینه خلک نمراتې لامغه سي روان دي ودونه کوي په پاتیو کې سره جمع کیږي په نور خوابادو کې سره جمع کیږي.
د کورونا وایرس د لومړی څپې له شورونه بیا تر اوسه په مجموعي ډول په لوګر کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر 1425 تنو ته رسیدلې چې له دې جملې نه 450 تنه مړه شوې دي. په عین وخت کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو له خلکو غوښتنه لري چې ټولنیز واټن وساتي او له ماسک نه کار واخلي. هغه دوی سپارښتنه چې روغتیایي کارکونکو پر ډیر ټینګار لري.
نو مې سمولا د لوګر ولایت د مخنغي وسلو اوسیدونکو د کورونا د مرض څخه مونږ کول شو چې په دې صحیح کارمندانو یا د روغتیایي کارکونکو کوم سپارښتنه شي هغه مونږ عملي کو ماسک وکړو او کوم ضرورت نه ویل کوڅ خدي بیرون روانو زه ما پسله مرات کو او خپل لاسونه په زدي وپونی سره باید مونږ بار بار تکرار سره پریوینس.
احمد اغا ربیم د لوګر تو سدن کې په داسې وټرنه کې ژوند کې وښ مونږ صحیح کارمندان تر وخت مخ مخ کیګو وګورې مونږ ته بار بار توصیه کړې چې پکور پات شي تر څو خوندې پات شي. په لومړی کې باید غواړو چې کورونا وایرس سخت نه سو لاسونه په قراتو قراتو مینځو په فاصله مرات کو او په ګڼه ګڼه کې باید لاړ نه سو تر ډیره په کور پات شو تر څو خپل ژوند د نورو ژوند مجبور لې.
لوګر د هیواد د هغو شپاړسو ولایتونو په لیست کې شامل ده چې څو ورځې مخکې د عامې روغتیا وزارت د پریکړې له مخې پکې پوهنتونونه او نور تعلیمي مرکزونه د دوو اونیو لپاره رخصت شول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادام ورکړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشن ریپورټ د اوکلاهاما ایالت تولسا ښار ته لاړ چې یو پیړۍ په خوا د افریقایي الاصل امریکایانو د ډلیزي وژنې په یاد جوړ شوو مراسمو کې ګډون وکړي. دا چې تولسا ښار ته د ولسمشر بایدن سفر ولې تاریخي بلل شوی او د پیښې سل کاله وروسته ولې دا اقدام اوس مهال ځانګړی دی د دې موضوع نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
تولسا کې افریقایي الاصل امریکایان د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په هیواد کې د توکم پالنې تر ټولو د ناوړي پیښې سلکلنه کلیزل مانځي او ولسمشر جو بایدن نه چې د ښار ته ورغلی د تاوان اخیستلو هیله لري.
په یاد ولرئ چې تاسو په یو مقدس ځای کې یاست.
سل کاله د مخه سپین پوستو په یوې بلوا کې د تولسا ښار گرین وډ سیمه د اور په لمبو کې وسوځوله چې د تورپوستانو مالی مرکز وو او د تورپوستانو د سوداګریز بازار په نوم یادېده.
په دې ورځ د تاوان اخیستلو خبره کوم.
دا پیښه لا هغه وروسته رامنځته شوې وه چې په یو تورپوستي تور ولګېد چې په لفت کې یوې سپین پوستي ښځې ته لاس اچولی و خو دا تور هیڅکله ثابت نه شو. په څلیرشتو ساعتونو کې دننه کابو درې سوه تورپوستان ووژل شول او د تورپوستانو په زرګونه دوکانونه او کورونه خاورې هیرې شول. تر اوسه یې عاملینو ته جزا نه ده ورکړ شوې. نن ولسمشر جو بایدن د ښار ته تللی چې د دې 102 کلنې ویولا فلچر په څیر د دې پیښې نه د ژوندي پاتې شویو سره وګوري.
زه چیغې اورم، دا ټول وژنه ما ته هره ورځ یادېږي. زموږ هیواد به دا تاریخ هیر کړي خو زه یې نشم هیرولی.
میرمن فلچر په کانګرس کې چې یوې استمایه غونډه کې خبرې کولې د تولسا په ښار قانوني داوا کړې ده او د هغو خلکو لپاره چې په دې پیښه کې زیانمن شوي د 1.8 میلیون ډالرو تاوان غوښتنه کړې ده. د دې پیښې د سلکلنۍ یاد ځکه ځانګړی دی چې اوس هم افریقایي الاصل امریکایان د توکمیز توپیر نه کړېږي او یوه بیلګه یې تیر کال د یو سپین پوست پولیس په لاس د یو بې وسلې تور پوستي جورج فلوید وژنه ده.
هغه ذهنیت چې د گرینوډ د جوړولو سبب شو هغه اوس هم دلته د اوکلاهاما په تولسا کې تر زیات اندازې موجود دی.
دا پیښه تر دې وروستیو کلونو پورې د امریکا د سیمه ییز دولتي او حتی ملي تاریخ په پاڼو کې هم نه و ثبت شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو بیان کې ویل چې فدرالي حکومت باید په خپل نقش غور وکړي او دا ومني چې له تور پوستانو څخه د شتمنیو او فرصتونو په اخیستو کې لاس درلود.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه رپورټونه اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې تیر شپه د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې د برېښنا یو پایا په بمونو ړنګه شوې چې له امله یې د کابل په ګډون د اتو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د برېښنا د تاسیساتو ړنګول د تروریستي ډلو کار دی او د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې پیل شوې دي. د امریکا غک آشنا رادیو خبريال ممتاز بهيري پاړه رپورټ را لګل.
د برېښنا یو پایا چې تیر شپه د کابل د قرباغ ولسوالۍ په شینوارو کلی کې په بمونو الزول شوه، لامل یې د کابل او وو نور ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د دغه پایې پړنګې دو سره اتو ولایتونو ته د 350 میگا واټه وارداتي برېښنا د لیکدولو مزي غوښ شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت د مطبوعاتو مسؤل سنگر نیازی امریکا غټول چې د تازه ړنګې شوې پایې په جوړولو باندې په چټکۍ کار روان دي او تر پنځشنبه ورځې به بیرته ورغول شي.
د شمالي محترم شورا نه د کوهدامن الله خلکو نه دا چې دا سیمه د جهاد او مقاومت پاکو به نه نو هیڅ کله به د افغانستان د خلکو د فنانو ته اجازه ورنه کی چې په دومره نږدې ساحه کې د خلکو د کورونو په منځ کې د پاخه سړک ته غاړه چې د فنان در تراشي او د برېښنا پایې او تاسیسات په دمونو ونړوي. ځکه برېښنا د افغانستان د خلکو مال دی، ملي شتمنۍ ده. نو د ملي شتمنۍ په ساتنه کې ټول هیوادوال او همداراز زموږ کشتي او امنیتي ارګانونه باید مهمه ونډه واخلي.
د ښاغلي نیازی په وینا اوسمهال د کابل او په دغه مسیر کې د پرتو وو ولایتونو په شبکه کې 120 میگا واټ برېښنا شته چې له کورنیو منابع اوس ختم ویلېږي او په نوبتي توګه په خلکو ویشل کیږي. دا په 13 میاشتو کې د برېښنا شپاړسمه پایه ده چې د ناپیژندو کسانو لخوا په بمونوالو زول کیږي او د برېښنا شرکت وایي چې په بیرته رغولو باندې زیات لګښت شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي چې په پرله پسې توګه په بمونو د پایو دړنګېدو له امله له برېښنا بې برخې کیږي وایي چې د دغو پیښو عاملین باید ونیول شي او ورته سخته سزا ورکړل شي. د دغه ښار اوسیدونکو بی بی عائشې او اجاز الحق امریکا غږ ته وویل
توره تیاره کې خلک ناستي، دولت هم باید د چې د دې عاملین ونیسي او اعدام کړي چې قانون پنجې ته وسپاري، علني اعدام کړي چې نور ټولو ته پنځشي دا کارونه کوي. ته د خدای لپاره په قرباغ کې وګوره چې پای غورځولې دي، یو ټوټه لاره د کابل وګوره، قرباغ وګوره، هلته پای غورځوي. مسلمانان دي
هیڅ مسلمان نه دي. د دې انګیزه اسلامي کې د سینه کومه ملي انګیزه ده. د دولت یو غټ ناکامي انداده چې قانون په چانه تطبیقي نو هر مجرم دا فکر کوي اوس چې کزوم نیول سمه کسومره می جرم غټي یا به دما واسطه کار کوي یا به دما شناخ کار کوي یا به دما پیسې کار کوي. د دې لپاره نو سره د جرم د سرته رسولو لپاره ډیر غټ انګیزه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شمال کې د برېښنا پایو د تخریب عاملینو د نیولو لپاره پلټنې پیل شوې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال سید حامد روشن امریکا غږ ته وویل
د برق د پایو په نخ کول او تخریبول او په ټوله کې عمل منفعت تاسیساتو ته ضرر رسول او غو په نخ کول تروریستي عمل دی او دغه ډول کړنې تر سره کوونکی تورستان دي. زموږ پلټنې په دې تړاو روانې دي تر څو موږ دغه د دغه پیښې عاملین ونیسو او دوی د قانون منګلو ته وسپارو.
که څه هم افغانستان په کور دننه د برېښنا د تولید بې ساري سرچینې لري، خو د خپل اړتیا شاوخوا 80% برېښنا له بهر څخه په ځانګړي توګه د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه واردوي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو په اساس دغه هیواد 850 میگا واټه برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې لا هم د برېښنا کموالی یو له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي چې په زیاتره لویو ښارونو کې خلک منظمه برېښنا نه لري او په نوبتي توګه ترې برخمن کیږي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شه.